یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي مانی چې روغتیایي سیستم لننګونو سره مخ دی دوی لوی علت د بهرنیو مرستو بندیدل یادوي
دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغه باندې وفا و نه کی او خپل تعهدات قطع کی او بیا د مونږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کو دا امکان نه لري په لاندې وخت کې امکان نه لري
یو شمیر افغان کډوالو نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر مخې ته اعتراضیه لاریون وکړ په دې اړه هم درته راپور لرو چې د افغانستان اسار یا افغانۍ په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې بیې ته رسیدلې دي په علتونو باندې به په نه د 15 دقیقې اونیز بحث کې هم خبرې وکړو
نه نه ابدا په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه راولېدلې یو دوره کې نوي ته رسیدلې وه
تر هر څه مخکې بل اسد الله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو
د کابل په پنځمه حوزه کې د 14 غاګ اوریدل شوې د مزار شریف د هوایي ډګر د بیا رغونې چارې پیل شوې او د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړستنه کډوالې په یو لارې کې موندلې دي بشپړ خبرونه د کابل د پنځمې امنیتي حوزې د کوټې سنگي سیمه کې د 14 غاګ اوریدل شوې د ځایي خبريالانو راپور ورکړی چې 14 په ظاهره د مقناطیسي ماین له کابل شوې ده تر اوسه د 14 هدف معلوم نه دی او د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې تړاو څه نه دی ویلي کابل کې وړ مورس هم په وټونس دوله خاري موټر ورته 14 وشو چې مسولیت د عیش وسلوال ډلې ومانه په هغه 14 کې چې د دشتي برچی په سیمه کې وشو د حمید سیغانی په نوم یو افغان خبريال هم وژل شو طالبان د عیش د ځان په وړاندې لوی واخ نګنی خو دغه ډلې په دې ورستیو کې په کابل کې پر سردار داوود خان روختون ډلې بریدو کړ او تر دې وړاندې په کندهار او کندوز کې د جماعتونو دننه خونړي بریدونه کړی دي د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی دی د ازبکستان او افغانستان سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګش د بلخ له سیمه ایزو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد مرسته کوي څو په مزار شریف کې د هوایی ډګر فعالیت بیا سم شي ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکی ډله کې ډېر ستنه شامل دي رسنیو د ښاغلي ایرګش له قوله ویلي چې د مزار شریف هوایی ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به دغه میدان د نړیوالو او کورنیو الوتنو جوګه وګرځي وروسته له هغه چې د اگست په 15 په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل د مزار شریف هوایي ډګر یوازې د چارټر الوتنو لپاره کارول کیږي او اکثره پروازونه ترې قطر ته کیږي د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړستنه کډوالې په یو لارې کې موندلې دي پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي په دغو کسانو کې یوولس ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي پولیسو ویلي چې د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه درلود خبرونه له ازادي راډیو نه اوري اروپا د چاپریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو کچه په د پخوا په پرتله کمه شوې ده خو دغه اداره وایي په یو کال کې په دې ټولنه کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده د اروپا د چاپریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د ښه والي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم شي په 2019 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د 3,00,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې تر دې د مخکني کال په نسبت کموالی ښیي په 2013 کال کې د 3,46,000 کسانو مړینه له دې کابله ثبت شوې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څل کابله وغندله چې دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللې دي. دا انتقاد وروسته له هغه کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یو مخکخ مخالف کور کلا بند کړ. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سولېزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل اواز پورته کولو ته د اجازه په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبری کوي، د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږو نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي مانی چې روغتیایي سیستم لننګونو سره مخ دی، خو وایي د ستونزو د حل لپاره یې هڅې پیل کړي. دغه وزارت د خدماتو موین وایي روغتیایي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی او چې په بندیدو سره یې روغتیایي خدمات ځنډني او له خنډ سره مخ شوي، خو چارواکي دا خبرداری هم ورکوي چې په لنډ وخت کې د روغتیایي سیستم په خپلو پښو درېدل او وضعیت ښه کېدل ممکن نه دي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي او همداسې به یې راسره شریکوي. مهرباني.
نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د حکومت رسنیو مرکز کې تر ډیره پورې د افغانستان د روغتیایي سیستم په اړه باندې معلومات وړاندې کړل. د دوی معلومات په دریو برخو باندې مشتمل. لومړی، کومې ننګونې دي تر خوایې څه حالت سره د افغانستان روغتیایي سیستم مخامخ دی او دوی کوم کارونه کړي دي او په راتلونکي کې باید څه وشي. تر ډیره پورې پراپر مخکینی نظام یعنی جمهوري نظام باندې واچول شي، نو بنسټونه یې نه ورنډي جوړ کړي. داسې بنسټونه چې که بهرنۍ مرستې بندې شي څه ډول روغتیایي سیستم مخکې ولاړ شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت د خدمات موین عبدالباري عمري وویل چې وړاندې هم روغتیا کسان چې ناروغان یې درلودل او روغتونونو ته به راتلل، تر ډېره پورې خپل ناروغان له خپلې بودیجې نه چې نږدې 15-20% دا ډول خدمات وړاندې کېدل د خپلو بودیجو څخه یې کول. باقي کوم خدمات چې وړاندې کېدل هغه په بهرنیو مرستو پورې تړلي وو چې د هوایي په مرستو باندې روغتیایي سیستم ولاړ و. دا هم ویلې ک د وی منل چې همدا اوس د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتونونه تړلي دي، پر خوای د ډیرو روغتیا پالانو معاشونه نه دي ورکړل شوي او په یو شمېر روغتونونو کې د درملو کمی او د نورو طبي وسایلو کمی هم معلوم دی. خو دلیل دا و بل چې کچېری تاسو ټول سیستم په بهرنیو مرستو پورې تړلی وو اوس یو هغه مرستې بند شي، نو تاسو څه ډول د دغه حالت سره مبارزه کولی شي؟ اغلی مری دا هم ویل چې په لنډ وخت لاتون کې کچېری مرستې دوام ونه کړي، افغانستان روغتیایي سیستم په خپل پخو نشي درېدلی. خو د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل، په ځانګړي ډول باندې د نړیوال بانک څخه، د یونیسف څخه او همدا ډول د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې څخه چې افغانستان له روغتیایي سیستم سره له سیاست ورهاخوا د بشري وضعیت له مخې مرسته وکړي او هغه وضعیت چې اوس دی دا لمنځه یوسي. خاغلی عمری وویل چې د افغانستان ټول سیستم یا روغتیایي نظام چې دی هغه د رغونې لپاره یو شمېر پلانونه هم په مخ کې نیول شوي دي، خو د هغه عملي کېدل وخت او زمان ته اړتیا لري چې په اوسني حالت کې او یا ډېر ژر ورته امیدواري او یا هیله مندي دا ناممکنه ده. هغه تر ټولو لویه ننګونه د افغانستان د ماشومانو او میندو لپاره یاده کړه چې همدا اوس مهال 3.2 میلیون افغان ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي، دا له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. چې په دې کې 1.2 میلیون چې دي دا شدید خوارځواکۍ لري او باقي پاتې چې دغه په متوسطه خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او که دوی لاسنیوی ونشي یا ورته عاجل مرستې برابرې نشي نو شاید چې یو لوی بحران رامنځته شي. هغه د میندو یادونه هم وکړله چې په نږدې 100,000 میندې همدا اوس په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې دوی اولادونه هم شته. نو اړینه دا ده چې نړیواله ټولنه، په ځانګړي ډول نړیوال بانک، امریکا، اروپایي ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. ځینې مسایل نور هم مهم یاد کړو چې هغه د افغانستان په صحي سیستم کې د کیفیت په اړه باندې هغه وویل چې 1400 شخصي روغتونونه په افغانستان کې فعالیت لري، خو له دوی یوازې 600 چې دي هغه رجسټر دي، باقي په خپل سر ډول باندې فعالیت کوي. دا معلومه نه ده چې لاوي فعالیت څه ډول دی، کوم ډول درمل خلکو ته وړاندې کوي، او تر کومې کچې فعالیتونه دوام لري، او پر دوی باندې هیڅ نظارت هم نشته. خدای ویل چې موږ د دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې لمخې وي ټول راجستر کیږي، او هغه چې غیر معیاري وي هغه بتړل کیږي. د افغانستان د کلنی مصارف په اړه چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د خلکو لخوا مصرف کیږي، هغه ویل چې 220 مليون ډالر په کلنی ډول افغانان بهر ته وباسي سو خپل درملنه وکړي، او دا ځکه چې په کور یو معیاري نښتون نشته دی چې دغه پیسې دلته مصرف شي. د افغانستان ترالیدونکي درمل چې هغه هم تر پوښتنې لاندې راوستل، وی ویل چې یوازې یو لابراتوار شته دی چې هغه خوراکي او درمل د دوی کیفیت معلوموي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دې برخه کې ټوله اتکا په بهرنیو د کور دننه ډېر کم مواد ته.
بله مننه کوم. د ښاغلي عمر کانفرنس فکر کوم روانو، یو برخه د خبرو به سره واورو. مننه.
چې خارجي منابع بند شي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID، دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل، په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي، او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
و موردل چې د افغانستان د روغتیا چارواکي د بهرنیو مرستو بندیدل په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د زنډ او خند د لویو علتونو یاد کړ.
روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورز د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورز له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر UNHCR مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي، په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون پښتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتن لیکونه سپارل دي، خو تر اوسه په کار کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیره سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن د لړم په څلورويشتمه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری UNHCR د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه کوله چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټک شي. د لاریونوالو په شعارونو کې لیکل شوی وو، زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفاً ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوند خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې د یوې معترضې بی بی رحیمې فرهنګ دوست خبرې راخیستې دي چې نوموړی وایي دا په غزنی ولایت کې ښوونکې وه. په 2014 کال کې خپل دنده پرېښوده او انډونیزیا ته راغله، ځکه طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. میرمن فرهنگ دوست وایي چې UNHCR په 2014 کال کې د ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بی بی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولای، نو ځکه په کور ناسته ده، او زیاتوي چې ډیره غمجنه ده، ځکه اته کلونه ډیره اوږده موده ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چار چارپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2013 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر وړتیا نه لري درولي، او بیرته یې د انډونیزیا اوبو ته استولي دي.
جوان
دریکشه پولیس وجه
ازادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین شته موږ په سمګه کینو
ازادی رادیو 1200 پرنیوی منځنی چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 60% تولیدي کارخونو کارونه کم شوي یا په ټپه درېدلي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره بانکي ستونزو د ټول هیواد په کچه د صنعتي فابریکو په فعالیتونو منفي تاثیر کړی. ښاغلی صافی وایي د پیسو د نشوالي له امله د فابریکو مسؤولان نشي کولی خام مواد وارد کړي، له همدې امله فابریکې یا تړل شوي او یا یې هم فعالیتونه کم شوي، چې له دې سره د دې فابریکو ډېر کارکونکي هم وزګاره شوي دي. د ښاغلي صافي په وینا که دا ستونزې حل نه شي ډېرې نورې فابریکې به هم وتړل شي. د ښاغلي صافي د معلوماتو پر بنسټ 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کاوه چې 300000 ډېر کسان پکې په کار مصروف وو چې اوس ډېرې یې تړل شوي دي. د آنلاین پلورنځیو ځینې مالکان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خرڅلاو کم شوی. د آنلاین پرفیکټ سنټر مسؤول منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله مخکې یې دا پلورنځی جوړ کړ او د ورځې به یې له 15 تر 30 مشتریان درلودل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ورځ کې درې مشتریان هم نه لري. منیر وایي د خلکو بد اقتصادي وضعیت او سیاسي بدلونونو دا دوی په کار منفي اغېز کړی. تمیم هم چې درې کاله مخکې د ماشومانو د جامو آنلاین پلورنځی جوړ کړی وایي د طالبانو له راتګ مخکې کار ډېر ښه، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې مشتریان بیخي کم شوي دي. تمیم وایي بانکي ستونزې هم لامل شوي چې دوی ونه کړای شي خپل پلورنځي ته نوي او خاج ناس وارد کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د مسؤولانو نظر هم ولرو چې بریالي نه شو، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د بانکي ستونزو په حال او د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښه کېدلو سره به د آنلاین پلورنځیو کار بیا وغوړېږي. د آنلاین خرڅلاو اسانتیاو ډېر خلک تشویق کړي وو چې آنلاین پیر او پلور وکړي. په ځانګړي ډول د کارانتین په ورځو او میاشتو کې خو په هیواد کې د آنلاین پیر او پلور بازار ډېر ګرم وو، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلدارې 1160 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 506 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. ور بشو اوروزګان ته. په اوروزګان کې یو شمیر اړمنې کورنۍ وایي د دوی په نوم راغلي مرستې نه ورته رسیږي. دوی وایي وړاندې دوی وایي هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو نه دي ځپلي اوس یې هم اقتصاد ښه دی، د دوی په نسبت لومړیتوب ورکول کیږي او مرستې هماغوی ته ورسیږي. مسؤولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو ځپلې وې او اقتصاد یې لا نور هم ځپل سوی، ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسؤلین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا به زه می دیه ادی پکور کړي و به منې د غوښ پر باندې ما د کوم د لوښ سره د پلمې خولل ما نه خو می خې د یو چې ګوري خپلوان ته
د جړه د دوتلوش کلنې شاګولې ده چې د اوروزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکاږي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي اوس د خپلې دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده. شاګولې ازادي راډیو ته وویل یوه میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې، خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله له لوږې ویده کیږي، خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
بالا خپل کندې چې باندې ورکی آی به زه می دی ا دې په کور کې دی و به من د دې غوښ پر باندې ما دې کوم د لوږې سره د پل میټ خولل ما نه خو می خې دا یو چې ګورې خپل وانه ته ورکی کناره ورې دا لازم نه بیا ورې د لوخته طالبان دا میاشت و ما د درې مې چې راغلی وي دا املا والا کې دلته دا د لسمه 40 چورتوای مې مشکل ماشنه لرو چې شدار کو شینه لرو زما د قران نو د اختر ناراضي دا وای ماته کالي راو کز ما د خدای قسم پر نه ته وته به دل ول دا ماته د شل دغه د شل پورې جرا و زو جن زه خوره ما داس ما پر له باندې لږ دغه تیری نه یم ته د یاري نه خدای بوتي به د کوم خوا کا خدای ګولت و دی به د کوم خوا کا چې باران و جوس خلانه کی اواز سم یو چې باران و دی زبڅ سم
د پداسیال کې د چې د کډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سختاندیش نه شو دلید او ویل دي چې را روان جمعي بلا هم د خلکو ستونزې نوري هم زیاتې کړي نو په کار د چې لاړمونو سره ژر تر ژره مرستي وسی په اورزګان ولایت کې یوازې شاګول نه دي چې پر طالب چارواکو او د خیریه مؤسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي بلکې دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګون اړمونو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پوری کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لورې له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د فقر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه سوي. دی هم په دغه لارین کې ګډون کړی او آزادۍ راډیو ته داسې وویل
غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غل دی او که غلا نکوم دا غیالونه مش سپه وکو ګرد وجه و ته جوړ ور دلته شرغلی د مجبورې غلی هغه دی دغه رقم
نمر سو وکو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواریسته یو خواریش وای خو بیا به مش خو خواریش بل مزدری بم خو خو یاد بم چلاوي
من کوم اسلار ونه سو خدای هغه سایبان رب شي زغلی په غاړه کې ملنګ وټره چې ونه شراس می ته په غړغړو سړی نه چې وادي واجب ده
د دغه غړمونو کسانو ستونزمو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکی کړي د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅویلو ډاډه کوي خو په ویل کې ماتن کې دومره ویلې چې دغه اعتراض کوون کې دي له هغه مسولینو سره وژغیږي چې دی اورباندی د فساد تورونه لګوي په اورزګان ولایت کې د غړمونی کورنۍ پر داسې محل د مرستو په ویش کې د نشو پاپیات خبره کوي چې اوس محل لکیرو درې میاشتې رئیسی طالبان پر افغانستان واکمن دي او طالبانو تل ویلی چې کیر جمهور نظام یې زکړنګ کړي او په وړاندې جګړه کول چې فساد پکې کې موجود وو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګیست په کابل ښار کې یو شمیر خلک له دولت شکایت کوي چې د خپل ژمنې په خلاف سیمنټي دیوالونه له ځینو سیمو نه دی لري کړي. دوی ویلي د طالبان حکومت د کار په لومړي ورځو کې ژمنه کړې وه او په ځینو برخو کې اقدام هم وکړ خو بیا وروسته له دې کار په شا شول او لا هم په ځینو سیمو کې سیمنټي او لوی دیوالونه چې پخوا درول شوي وو په خپل ځای دي. خو د طالبان حکومت په دې برخه کې د خپلې وعدې پر عملي کولو په ټینګار د ښار په ځینو برخو کې د نویو دیوالونو د ایښودلو مسله ردوي. جزئیات په دغه راپور کې
کلونه کېږي چې د افغانستان پلازمینې کابل ښار له یو شمېر سیمو سیمنټي دیوالونه راتاو شوي او سربیره پر دې چې دې دیوالونو د ښار ښکلا راکمه کړي ښار ته یو ډول نظامي څیره هم ورکړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې طالبانو د خپل حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې یا دیوالونه بل ښار لري کوي خو د دوی په خبره طالبانو پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی. د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی په سیمه کې تازه دیوالونه ځای په ځای کړي دي.
اوس وضعیت ډېر خراب ده، چاودنې کېږي، خلک وژل کېږي او دوی بیرته مجبور سول سي هغه ځونه کې سي مخکې سیمنټي دیوالونه کې هغه هم بیرته کې دي او لارې بندې کې او دوی کوشش کوي چې نوې نوې ځایونه جوړ کړي. زموږ سیمې ته راغلي دي، کوڅې سر کې اړولې دي او دوه کوڅې دوی بندې کړې دي چې دوی د کوڅو بندولو سره خلک ډېر ستونزې سره مخ کړي دي.
د کابل د خواجه بغرا سیمې اوسیدونکو وشت کلن زبیر ازادي رادیو ته وویل د هر ورځې په تیریدو سره په کابل ښار کې د داشان دیوالونو شمیر ډیریږي.
بلکې د پخوانی حکومت په څیر له ځینو مهمو وزارتونو او دولتي ادارو همدا سیمنټي دیوالونه راتاو شوي. خلکو د طالبانو له حکومت څخه راتمه درلوده چې دا تیږې به لرې کړي او سړکونه به د خلکو پر مخ پرانیزي او په کړو ژمنو به عمل وکړي خو داسې کوم کار ونه شو.
خو د طالبانو حکومت د ښاروالۍ مسؤلین په ښار کې د دیوالونو د شمیر ډیریدو خبره ردوي او وایي که څه هم چې دا کار وخت نیسي خو د کابل ښار په ډیری سیمو کې چیرته چې خلک اوسیږي سیمنټي دیوالونه یې لرې کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال حمدالله نعماني ازادي راډیو ته وویل
شروالی پوری تعلق لري په غوښه نو وی نه خو دل سی یو مغه نه پریدو بلکې خار مو تقریبا صفا کړی ده داسې کوم دی وزارت خانو له بغلوی کې دی یادې دغه مونږه چې سکتورونو سره شاوخوا یې کې دی یادې بین المللي سفارتو یا د بین المللي نمایندګۍ نو شاوخوا یې کې دی د دوه مونږ له وزارت دفاع او ملي امنیت داخله وزارت خارجه وزارت چې مونږ پلان غوښتی و چې پلان یې راکړي مونږ یې لري کوو هغوی لا تر اوسه موږ ته مثبت جواب نه دی راکړی که کله هغوی جواب راکړي مونږ هغه هم پورته کوو
خغلی نومانی زیاته کړه هغه دیوالونه چې دوی د خال زینو سیمو راټول کړي له هغه به د هغه خوندزو په تعمیرونو کې استفاده وکړي چې چار دیوالی نه لري د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد هم د خار په زینو سیمو کې په ځنګړي ډول کارتینو کې د نویو سیمنټي دیوالونو یې خودل ردوي
نه سیمنټي دیوال نه موږ دغه جیون نه لري کړي غیر ضروري وو په زینو نظامي جنو کې او زین د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په اطراف کې هغه د دوی لپاره د ډاډ وړ نه وو
پخوانی حکومت د بیلابیلو امنیتی دلایلو لکه د ځانمرګو بریدونو څخه د مخنیوي لپاره د ښار په ځینو برخو او دولتي ادارو چار چاپیر سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي وو د کار د کابل خلا راکمه او د لارو د تړل کېدو له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې خلکو به تل ترې نه شکایت کاوه او دا د دې شکایتونو لړۍ روانه ده
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00422212
وربشو کندوز ته د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروندګر د طالبانو حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو دوی خپل تازه میوه او سبزیجات پکې وساتي دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشټوالي لامل هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خصا کیږي او لمینځ یو بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسوي په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشټوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کاروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی وایي چې 6 کاله په وجری بزمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي
دغه ترکاریګانې ورور کندوز ترکاري همدغه ځای ترکاري ده دغه ګلپي کرام مسا بادرنګ دغه لیموانو دغه سرتخانی چې دلته وروره مونږ کوي سوچ وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یو میاشت دلته ساری کړو او سرتخانی نه لرو وروره یو ورځ کاروبار هم نشته چې دلته پاتې سبا ایسته اچو
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو
نو مونږ چې د سرخانې نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي د سرخانو سره مشکلات لرو که چېرته د عماراتو نه دا خواهش ده چې مونږ ته سرخانی جوړې کړي یا د سرخانو په مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خرابې شوې
د دغه ولایت د دشترچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي
ولکه سرخانه نیز نه مشکل اگر سرخانه بشه تنها انګور دو مو سه مو ای دوام میکنه در
سړو خونو نشټوالې زمونږ پر وړاندې جدي ستونزه ده کچېری سړې خونې ولرو موږ کولای شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشتوالی ستونزه لاړوند وزارت سره شریکه کړي او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
کندوز په ولایت کې په تعداد د لس سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته، او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داده سی دیاغو لپاره وزارت پلان که لدی سپا انده که از خپل بودجه مطابق دوی تا سردخانه جوری که کم زایی کسی اشد ضرورتی التا با دوی تا من انشاءالله سردخانه جورو.
دی ولایت کروندگر انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د کرنې سکتور په برخه کې داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د کرنې په سکتور کې کوم بدلون او نوښت راغلی وي، ځکه لا هم د افغانستان کروندګر خپلې کرنیزې چارې په عنعنوي توګه ترسره کوي چې له امله دوی له خپلو کروندو د قناعت وړ محصولات او عواید نه ترلاسه کوي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې دي. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د کابل د پنځمې امنیتي حوزې د کوټې سنګي سیمه کې د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. ځایي خبریالانو راپور ورکړی چې چاودنه په ظاهره د مقناطیسي ماین له کبله شوې، تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی او د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په تړاو څه نه دی ویلي. روزګان کې له جګړې یو شمیر بې ځایه شوې او بې وزله کورنۍ وایي د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلند کېږي. په روزګان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر محمد آصف د خلکو دا ستونزې تایید یا رد نه کړې، خو ویل چې دوی باید د هغو کسانو پر ضد ودرېږي چې حقونه یې خوري. د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکي ټیم مزار شریف ښار ته رسیدلی دی. د جرمنی پولیسو ویلي چې 14 کډوال په یو لارې کې موندلې دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو اندازه پر پخوا پرتله کمه شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه، بیا هم ستړي مشه د ازادي رادیو د غوونی بحث ته موزه صفی الله ستانګزای خره غلاست وایم. په نننی بحث کې د ډالرو یا پتیرا د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ او د بیساری ارزښت را کمیدو په تړاو باندې خبرې کوو. له کارپوهانو سره په دې مسله باندې غږیږو چې څه علتونه دي چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ورځ تر بلې رالوېدلې او په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 15 افغانۍ ته رسیدلې. او همدارنګ د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل به په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد او د خلکو په وضع باندې څه تاثیرات کوي. په همدې تړاو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. ښاغلی عبدالصبور اقتصادي کارپوه دی، له ده سره به خبرې وکړو. همدارنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومند هم پروګرام ته راځي. خو مخکې له دې چې له دغو دواړو کارپوهانو سره بحث ته ادامه ورکړو، د افغانستان د بانک پخوانی مرستیال او سرپرست ښاغلی خان افضل هډوال سره مې خبرې کړې دي. لاغه مې لومړی د همدغو ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو په تخنیکي علتونو پوښتنه کړې.
افغانۍ خو یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وه چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغې د اساس باندې نرخ د دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و او دې دپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري، او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپلو مامورینو ته ورکول د هغې سنجش په اساس باندې داسې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی و چې 9.50 معادل دی یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده، مونږ په هماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به مونږ وخت نا وخت په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړ کړو او هغه زیاتې پیسې چې په 40 کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو عوایدو په اساس باندې چې گردش لرو ده، او په همدې اساس باندې به چې څومره رشد او انفلاسیون منځته راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې م لرلې هغه یې په قلاره بازار ته عرضه کړې او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسهار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغلله. خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسه چې واغه اخستلې. دویمه دا د خپل او د خلکو وتل د افغانۍ تقاضا کم کړه، د اسهار تقاضا زیاته کړله، خلکو وتل او بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره واوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې دا چې وروسته پیدا کېږي نه پیدا کېږي مونږ او تاسو بحث همدا اوس کوو، خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کېږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت واوسي که به ونه اوسي تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاوه. البته یو نقطه چې نهایت مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه عمده دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله. لږې پیسې وي هغې تقاضا دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي.
د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ښاغلی خان افضل اډوالو چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د نرخ د بېسارې کمیدو یا لویدو په علتونو باندې توضیحات راکړ، کولی شئ له ښاغلي هډوال سره دغه مرکه په بشپړه توګه د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې واورئ. خو رابه شو د پروګرام دوه نورو میلمنو ته، ښاغلی محمدي تاسو له ډېر وخت په لاین کې پاتې شوئ، مننه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل ستاسو په نظر څه لوی عوامل لري؟
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته او د مجلس ته کوم ښکار دی د لمر په شانته دلایل خو دې دا دی چې د افغانستان پیسې ذخیره روپۍ چې هغه بندې شوې او کنګل شولې. خبره چې په دې کې د پیسو د ارزښت موږ د لاسه ورکړو، که تاسو ته معلومات وي نو موږ $4 بلیون د امریکا نه باغستلې د دفاع وزارت د امنیتي سکتورونو د مصرف لپاره د افغانستان بانک ته راتلل. افغانستان بانک به د هغو په مقابل کې افغانۍ ورکولې، ځکه چې موږ $1 د خارجه نو اخیستل او موږ ته به راکول نسبت د نورو بانکونو چې کوم په منطقه کې موږ تاسو لرو. دا چې ټولې ایجنسي وي ملل متحد او داری بیا هغه هم په افغانستان کار کوي، هغه به هم ډالر راوړل او زمونږ د بانکونو به افغانۍ اخستلې. او نیو سرکولیشن چې کوم چې دوامدار به ګرځېدل او په ارزښت ډالر کې به ډېر خرولې لرلو افغانۍ زمونږ قبیبا. اوس دا هر څه بند شلو چې بند شولې شلو، هیڅ یو روپۍ نه راځي او بانک نه ورکوي ډالر، په هغه باندې افغانۍ واخلي. چې زه دا غته راځم هغه زمونږ صادرات او واردات مره چې څو هفتې مخکې په افغانستان د تاسو خپل یو ښه پروګرام په لرلو چې زموږ چاغه یو څه ناڅه چې وچه میوه وه یا تازه میوه وه چې موږ پاکستان ته پاکستان لارې هندوستان ته لېږله، هغه هم زموږ ګاونډیان موږ ته واخیستله، په زخه دې راته خرابه کړله، هم کته شو نو زموږ صادرات هم صفر شو. دا هم موږ د خارج نه اوس نه شو کولی، که کوو هغه یوازې موږ ته اتر وغم همیشه په موږ سره باندې چې کله صادرات و نه لرو، کله واردات و نه لرو، کله راکله ورته و نه لرو، کله پیسې په دوران کې رانشي، د پیسې په پسته باندې مضبوط شي، پیسو د مضبوطې دوه ته ویل تل دی.
بله بله، مننه ښاغلی محمدی. بیا به تاسو ته راشو به چې مداخله کوم، تاسو غږ لګ لګ څه بندیږي، البته ک زایته متغیر ورکه ممکن خشي ک نوی پام دی حالت بم گزاره کو. را به شو ښاغلی مومنت، ښاغلی مومنت کور ودان چې پروگرام ته راغلی، د افغانستان سوداګر چې تاسو د دغه ټولنې مشرک وئ، د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د ډالرو د دغه بیساری قیمت د لوړېدو په اړه څه وایي، اندېښمن دي که څنګه؟ ښاغلی مومن، زموږ غږ کاورئ؟ زه به خپله پوښتنه بیا تکرار کړم، ستاسو غږ موږ ته نه راته. د افغانستان تاجران، سوداګر، ټولنه د ډالرو د دغې بېساري بیې د لوړېدو په علتونو باندې څه وایي، او آیا اندېښمن دي په دې ارتباط باندې که څنګه؟ فکر کوم د ښاغلی مومن خبرې برته براشو. ښاغلی عبدالصبور محمدی ته، ښاغلی محمدی، تاسو د میلیاردونو ډالرو د بندیدو خبره یاد کړله. د افغانستان په خپل ویل کېدل چې زیرمې لري، همدارنګه هغه کانی سرچینې لري او کولی شي په پښو ودرېږي، یعنی د بهرنیو مرستو درېدل دومره غټ عامل و چې بالاخره اقتصادي سکتور دغه د سقوط سره مخ دی که څنګه؟ یعنی هېڅ په کور دننه باندې دومره کاله څه نه وشوي؟
بالکل چنو شوی منګ ذخایر لرو که ما دینت لده من خیالی او تخیلی لرو که د څو سو کالو رئیس په دې باندې هیڅ چا کار وکړو متون تدیر شو چا په کار وکړو چا د بدخشان لال باندې ستل په کا ما د مساینک باندې کار وکړو خو قرارداد نن وشو سبا لا وشو نن وشو سبا لا وشو ټول قراردادونه زمنګ د سیاسي اهدافو لپاره استعمالږي نن د چین څخه سبا د امریکا څخه بل سبا د پاکستان څخه بل سبا د بل څخه هیڅ یو مادن باندې زمنګ کارونه شو چې دا غنه موږ نه فواخلو ټول او ټول سرمایه زمنګ د خارجيانو کومک ته پرې تیر بدبختانه چې پرې تیر درته لوخ کارونه کوم بیا ستکه نه ستلسو کاري کومک کو کې نه زمنګ مشمر کولای شو روت مار زندگی مشو چلولای که غی ونی که بیا مون فالت او ماشین بند او په زبان ولادي تلورم خبر چې ما په پختره په کنه پختنه نه هغه دا چې میس منیجمنت په اداره کې چې په خانه حکومت کې کراست حکومت کو بیکار او پاتې د خوستنی حکومت کې میس منیجمنت به حد ډیر زیات دی د کوه تخصصي کاف نشه چې هغه وایي سالمه ستراتیژي جوړه کړي د طالبان لپاره دا په دې کې ډېر مهم فاکټ دی هیڅ نه پوهیږي چې موږ
دغه د مدیریت مسلې ته ورسته ښاغلی محمدی راشو اوس ښاغلی مومند برته وصل شوی دی مومند صاحب خیر راغلی موږ تر اوسه غږ وکړو مګر فکر کوم تاسو نه وي بیا پر صورت ما پوښتنه دا کوله چې د افغانستان تاجر طبقه د ډالرو د بې د بیسار لوړېدو په ارتباط باندې څه وایي، اندېښمن دی په دې ارتباط کې څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته. د ملګرو وکړم چې د ډالرو لوړېدل په منطقه کې ورسوي، د ډالر یوازې په افغانستان کې نه دی لوړسوي، که تاسو زموږ همسایه ملک وګوري پاکستان، ایران، افغانستان په دې کې ډالر ورسوي. د ډالرو سره طبعا د افغاني ارزښت کمیږي د چې ډالر لوړ سي، او په دې سره د خوراکي توکو چې د افغانستان ټول خوراکي توکي چې دي هغه ټول د خارج څخه واردېږي، نو لهذا د دې سره د خوراکي توکو بیې لوړېږي او د کارګر تنخواه ټول شان ایجاب دي چې باید ورته وجود ستون د ټولو خلکو په هڅه ورته چې د یاد خارجه څخه زموږ هیڅ خوراکي توکي زموږ وړېږي په ډالر راځي که زموږ وړېږي په ډالر راځي که نور توکي د ضرورت وړ توکي دي هغه ټوله په ډالر ځي. نو یقینا ستاسو د خبرو سره زه دغه یم چې د عامو خلکو اندېښنه ده، ملي سوداګرو اندېښنه هم ده، او موږ په دې کې خواهش کوو چې دا د افغانستان خلک او هم د افغانستان حکومت یعنې اسلامي امارت په دې باره کې خپله هر اړخیزه همکاري وکړي
سو د افغانی په صوبات کې باید ډیر کوشش وکړي چې افغانی صوبات درته وپیړی.
ښاغلی مومند، د افغانستان بازار خو په تیرو شلو کلونو کې آزاد او نرخونه به لیوي کوڅې نه تر بلې کوڅې هم تفاوت درلوده. سل افغانۍ ته د اوړو په بوجیو کې به تفاوت لیدل کېدل، یو ځای تر بل ځای ته دوکانونو کې فرق و. فکر کوي دغسې ښکته او پورته نرخونه چې ټاکل کېږي دا بالاخره څومره خلک ځپي؟ او تاسو چې د سوداګرۍ د خونو رئیس یاستئ، کله مو هم مداخلې کړي دي په دغه ارتباط باندې؟ کله مو هم خبرې کړي دي یا متوسیه کړي ده چې نرخونه باید یو څه وي په ټول بازار کې او ډیر تفاوتونه پکې احساس نشي؟ ځکه چې اوس خو که ډالر جګ شوي دي نو نرخونه هم ورسره شاید دوه چندو ته پورته شوي، که څنګه؟
نه، دوه چندو ته نه پورته کېږي. هر شیخ خپل یو پیسې لري، ډالر هم په خپل پیسې سره تقریبا راوست. تر اوس ډالر چې تقریبا زموږ په همسایه ملک کې ډېر پورته شوی ولي راغلی چې په موږ ارتفاق ته موږ د لویو عمده پروشانو سره موږ په تماس کې او هغو ته مو ویل دي چې هغه خپل دغه مطابق باید نرخونه هر شیخ لري هغه مطابق باید لوړ شي. داسې نه چې مثلا چې لا یوه افغانۍ لوړ شي او په بازار کې پر نورو شیانو باندې بده اغېزه وکړي. ولي عمده پروشانو موږ ته اطمینان راکړی دی چې په ډېر هغه خپل وطني سره به انشاءالله ډېر کوشش کوي چې په بازار کې نرخونه دا مجبوره دی، حقیقت دی چې باید ووایي. څه وخت چې د ډالر ارزښت ډېر شي د افغانۍ د کمېږي نو مجبور یو نرخ خامخا ورسره لوړېږي.
مننه کوم ښاغلی مومن، تاسو ته بیا راشو. ښاغلی صبور محمدي، زه غواړم د یو اقتصادي کارپو په توګه باندې له تاسو وپوښتم چې څه فکر کوئ دغه د ډالرو نرخونه د توکو په بیو باندې څنګه مستقیم اغیز کولی شي؟ ځکه چې په نورو ملکونو کې که سړی وګوري هغوی ډیر تفاوت نه حس کیږي پکې، کله هم چې ډالر پورته ځي مګر په دننه هیواد کې ډیر زیات تفاوت نه راځي. مګر په افغانستان کې یو عادي کارګر چې هیڅ به د معاش یا د پیسو ربط له ډالرو سره نه وي خپل نرخ پورته بیا وایي چې ډالر قیمته شوی دی، دغه په دې اړه باندې څه وایي تاسو؟
بالکل ډېره په ځای وخه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مومن صاحب همدا اوس وفرمایل چې زموږ ټول وارداتي او خوراکي اولني مواد چې ټول د خارج نه راځي، که چېرته موږ ټول په خارج نه مواد خپل اخلو واردات هم دغو نه اندازه وي، 90% وي او صادرات هم 10% وي، نو په دې خبره ده چې موږ به ډالر خارج ته ورکوو او هغه نه به موږ د خوراکي مواد په اخلو هغه به پوره وړو. کله چې ډالر مواد ته افغانستان ته راوړي، په افغانستان کې د پیسو لپاره ځای نه لري، په دې خبره ده چې افغانۍ به خپل اهمیت له لاسه ورکوي او قیمتونه به جګېږي. کله چې قیمتونه جګېږي بېرته روزمره مزدوري په مارکیټ کې روزمره عایدات د ملکی خلکو په هغه اندازه نه ده چې د ډالر په قیمت سره د خپل هغه لیول حکومت د چیز مواد د خلکو لیول وساتلی شي. ملک فقر، غریبي، بیچارګي او لږ تنګ دسته رانشي، دغه هم دلته نشته ده. نو طبي خبره ده چې د ډالر ضرورت په مارکیټ کې ډیر زیات دی نسبت د افغانۍ نه. کله چې د ډالر مې ضرورت زیات کیږي نو موږ چې کومې ذخیره د ډالر په افغانستان بانک کې لرلې هم په نور بانکونو کې لرلې تقریبا هغه اوس په ختمېدو دی. د آی ایم ایف رپورټ، د نننۍ راپور دی، د آی ایم ایف د پیسو پر روانېدو دی، راورسېدو کې که دا راورسېږي نو د افغاني وضعیت به نور هم ډېر خرابه شي او په خلکو په اقتصادي وضعیت به ډېر بد تاثیر نور هم وکړي. د ډالر تر ضرورت په اندازه چې ضرورت ورته ډېر لرو او په لاس کې نه لرو، چې زمونږ خوانۍ قیمت وخت ورځ په ورځ پورته ځي او کنټرول ولې نشته.
بله ښاغلی مومند، د دغه سي بحراني حالاتو د مدیریت لپاره آیا حکومت د افغانستان بانک او تخنیکی او مالی کمیسیونونه چې دوی اوس جوړ کړی دي، دوی له تاسو سره ناشتي کوي که څنګه؟ د تاسو خبرو ته غوږ نیسي چې څه باید وکړي په دغه سي حالاتو کې؟
زه په کوم چې افغانستان د تحول په حالت کې تقریبا دغه دوه حالت شدید دغه کړل، دوه تر اچ دی بانک ته جوړ کړل، یعنی د دوه حالت څخه ډیر شو. اول د بانکو ساتل وه او د پیسې اندازه ساتل وه په دوهمه کټګوري کې چې د دوه سو ډالر ورکړي. دریمه کوته کوي د بانکو حاجی کېدل، د بانکو حاجی کېدل تاسو معلومه ده چې نه میلیارډ د افغانستان د خلکو پیسې یا پښتوانه خارجانو قید کړل. افغانستان کې تاسو به په خوا غیر ډالر پم کې د بازار ته هر ورځ می تقریبا په دوه کې د په ملي نو ډالر پم کې د بازار ته
اوس باندې جهاني نور هغه ډونر موسسات مثلا په افغانستان کې پروژې کارونه کولې سړکونه جوړول نور کارونه کول اوس خپل کومکونه بند کړي دي د دې په ډالر څخه ډېر ډالر افغانستان ته راتلل د افغانستان دوه میلیون یا دوه خلکو چې هغه تقریبا ماشین خپل دوه ماشینه په بازار کې دغه کېدل داري سایکل کېدل دا یو خبر ولې نه د کمیشنونه یا بانکونه چې دي همیشه سره په دې باره کې یو اړوند مشوره لري ولې نو په دغه حالت کې
تغیر ور کے سامشی صحیح شو زمگام کار بم ساس لگ جی مهرباني
خبر په دې کې چې په دغه حالات کې دی افغانستان د یو هغه یو کاذب اقتصاد څخه راوتل دی وسه ایستایست خپل هغه اقتصاد معلوم چې خارجانو پیسې ورکول دي خارجانو کومکونو د خارجانو کومکونو شولار سي یو کاذب اقتصاد د منځ لاسي په هیني حال کې یو کاذب ظرفیت موجود درلود په افغانستان کې چې هغه هم اداري مخبخه دوس ټول خلک باندې خارج ته ولدي مثلا سره مين لرم ورستی ویني پر بدلې موږ د ولاره افغانستان خلک هواځي پر شول دی زما په دغه ورته چې په اوس حالت کې موږ باید د نورو مملکتو تجربو څخه په صحیح صورت سره بده وکړو کله دا ورته جناب محترم
محمدي صاحب
محمدي صاحب محترم چې اشاره ورته وکړه واقعیت هم داسې چې موږ باید په خپل صادرات باندې کوشش وکړو اوس میشل د افغانستان صادرات په ښه حالت کې دی ولې به هم موږ هغه صادرات ته نسره کې د زمو د وارداتو په پرتل باندې زموږ تقریبا د اوس هم په بازار پریکو کې د خام موادو د نشتون سره مخامخ یو ولې به هم پر صادرات باندې موږ کوشش کوو د اوس هوا ایدا دې شروع دي ان شاء الله نور د سشک د تیر کال په پرتل تقریبا موږ په وایو کې شل پیسه د 25% پر تقریبا زیاتوالی راغلی دی چې دا یو ډیر لوی کار دی ولې کوشش شایې په دې کې وسی چې څنګه وکړل سو هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري جوړوي باید هغه د افغاني فرصت کې اوسمو د څنګه سو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړو چې بیرته د افغاني ثبات مستراسي یعنی زه هم بسم د همسایه مو په پرتله چې درمو هم تقریبا په پاپولیشن دغه نه پوسټر دی همې په سات تقریبا هیڅ ضربانه دی لږه داسې کوم څه اصول دي چې تقریبا درې میاشتې مو د مملکت یا دوې میاشتې مو د مملکت ټول سیستم را پالش کی حکومت پرې شو ولاړ نو دا یو ډیره غټه ضربه او به هم دغه اقتصاد کې دغه افغاني دغه نرخ چې اوس دی تقریبا متکد دغه هم لوړ شي نو به هم ډیر تام ډیر خلکو ته تاوان رسېږي ولې اوس تقریبا دا تاریخ ته چې راغلي تقریبا 14 افغاني یا 15 افغاني تقریبا پورته سوی ده چې دا وخت هم ډیر یو نیولې کړی وایي چې به وګړه په سیمه کې چې وګړه په سیمه کې یا څه ودرم څه شو دوه تر سي دوه د پیسو مطابق تقریبا 25 افغاني 25 کې 10 پورته مثلا یو کال دار په خپله ډالر په مود ډالر په مقابل کې په 35 افغاني وایي اوس چې نیو یو سو راځي ته یې دوه تر سي د لږه په خپل یو تاثیر کړی دی نو کوشش باید وسی چې د افغانستان صادرات ته توجه وشي او څنګه وکولای شو چې د خو د
بلې د همدغه صادراتو په اسانتیا به ورسته پښتنه لته سو کوم خوښ به اجازه ورکو خغلی محمدی ته یو پښتنه لدوی لرمه خغلی محمدی د افغانستان د سوداګرۍ خونو مسول خغلی مومند ویل چې یو کاذب اقتصاد فکر کوي څومره دغه اړتیا ده ځکه چې په افغانستان کې خطیر شل کال میلیارډونه ډالر راغله او د بانک لمشر سره چې موږ خبري وکړي دوی ویل چې موږ به هفته په هفته سره شاهزاده ته پیسې ورکولې پیسې مو ویشلې چې دغه توازن وساته فکر کوي دغه یاغه منطقي لار ده د پیسو د توازن د ساتل ک برعکس په سرچینو باندې سرمایه گذاری ده او د اوایدو یا د تولید د کچې پورته کول دي چې بل اخر د پیسو ارزښت زیات کی ولې شل کال دغه اساسي فاکتور ته اقتصاد پوانو پام ونه کوي
کدو دا پختن واخلم په دوو بخشو تقسیم کوم، یو په انی صورت باندې اقتصاد قوی کیدل دی او یو په دایمي شکل کې د اقتصاد قوی کیدل دی. که په انی شکل کې موږ ګورو نو موږ به دغه محترم صاحب د افغانستان بانک د معاون د خبر سره اتفاق وکړو چې بانک باید مارکیټ ته ډالر ورکړي او ډالر په سیستم کې راوړي تر څو افغانۍ وساتل شو. خو که غواړ چې په دایمي شکل کې موږ کار وکړو، لکه تیر شل کال یو منظم حکومت و بې حده ډېر موږ پیسې لرلې، ښه فرصتونه هم لرل، ښه منابع هم لرلې، هر چا راسره کومک روپۍ راغله دي. او هغه تاسو هم پته رزم د افغانستان هم تاسو نهستئ، څونه په افغانستان کې ولګې دي، څونه بېرته امریکا او اروپا او نورو ملکونو ته لاړ، څونه زموږ دغه خپلو مشرانو حیف عمر تللی، هغه هم تاسو ته معلومه خبر ده. خو د پیسې او د اقتصاد د دایمي جوړېدلو لپاره باید سرمایه ګذاري وشي. سرمایه ګذاري باید ستا په وارداتو باندې وشي، په صادراتو باندې نه. ځکه صادرات خو ته کمزوری چې د بل نه غواړي، ته باید خپل واردات ته جوړ کړې، خپل مواد خپله جوړ کړې. ته باید موږ باید هېڅ وخت د پام پرې شل کال کې باید موږ سیمت نه وایو د پاکستان نه. ولې موږ د پاکستان نه همدا اوس موږ سیمت را روان دي؟ ولې موږ د هغو نه کودو کې مې همدا اوس موږ اخلو؟ ولې موږ د هغې نه ټوټه سیخ او دا شیان موږ اخلو؟ ولې ته واخلو؟ دا خو به موږ هم شو جوړولی، ځکه په میلیاردونو پیسې راغلي، دا موږ کار کولی شو. باید کار شوی پر عمده پروژې چې معدنونه، باید دولت په هغه وخت باندې په معدنونو کار کړی وی. که هغه معدنونه اوس فعاله وی، نو هېڅ مشکل موږ د اقتصادي چاپ هم لرو، ځکه چې موږ ډېر کم نفوس لرو، 10 میلیونه نفوس لرو. او عایداتي مندونه چې موږ چېرته کار واخلو، دا موږ هم تر 200 میلیونه نفوسه پورې دغه عایدات چې دغه موږ ته کفایت کوي، موږ ته ډوډۍ راکوي. خو متاسفانه چې موږ د دغه فرصتونو تر نن ورځ پورې ګټه نه ده اخیستې. د دایمي اقتصاد دپاره په دایمي پروژو باندې کار کول پکار دي، په باندې برخونو باندې کار کول پکار دي، په خپل تولیدات ته قوي کولو باندې کار کول پکار دي. یو بل ډېره ښه موقعه چې مل یو دقه ماته لږ وخته که دغه خبره لږ خواز دي کمه
بل مهربان
یو دقیقه په موږ ډېر یو ښه فرچونیټي لرو د افغانستان د ښه اقتصاد لپاره، چې دغه اقتصاد دغه نقطه موږ زه دغه محترم مومن صاحب ته همدا وایم چې په خپلو دغو کې وایم دسونو کې وایي چې پاکستان موږ دغه موقع اخلي، هغه د منځني آسیا هیوادونو ته صادرات دي. که منځني آسیا هیوادونه موږ په خپل لاس کې ونیسو، موږ پاکستان پرې نه دو چې دی زموږ نه دغه مارکیټونه د دوی لاس کې ونیسي، دا موږ په خپل لاس کې موږ نیولی. ته پر رب یقین وکړه چې موږ به نن د چین د امریکا د ټول نه په مخکې به د هېچا کومک ته به موږ ضرورت ونه لرو. منځني آسیا ټول هیوادونه مصرفي هیوادونه دي، غواړي
مننه کوم ښاغلی کور ودان ژوندي اوسې. ښاغلی مومن، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې یوم دغه د صادرات په مسلې کې لږ رڼا واچوي. اوس ځینې راپورونه دي چې پاکستان ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي، څومره دغه اسانتیاوې یعنی واقعي عملي کېدای شي او شته؟ او بله، دغه د لارو بندېدل، د سلګونو لاریو درېدل، دغه په اړه باندې کو وایي. مننه.
تشکر محمدی صاحب، تو تاغستا پیشنر به انشاءالله دو خانه دار کنید که خواهید خیر برکی خواهید مکما داگه موضوع هست چی و تاسو اشاره اکلا پاکستان تر تقریبا پر دو بشت شو موارد باینی خوک رو است باید چی اگه افغانستان کواله استی چی در دوی د خاورې څخه د تیر د سازمان د کنوانسیون مطابق د هغه څخه استفاده وکړي، او هم کولای شي چې په خپل منځي تجارت کې موږ کولای شو چې زموږ محترم دوی ته ولاسي ازادي د موږ ته راسي. نو ان شاء الله په دې کې پرې کړسیم. دی بل دغه لوس کارګو چې په کراچي کې زموږ لپاره ډېر مشکلات جوړ کړي وو، هغه لوس کارګو هله سوله کولای شي دا ډینینشن یا ډمرچ پر موږ راتي دا مشکلات د منځ څخه ولاړل. یو د سپری نقطې سره هلته باید یو کمیټې جوړې شي د دواړو مملکتو د او هم په دولتو تر مابین د حکومتو تر مابین باید یو ملي کمیټه په دغه کې جوړ شي، په مرکز کې جوړ شي، د وزیر تجارت تر نظر لاندې چې دا پښتو شي ډېر مهمه. او بل زموږ ترانزیت کولای شي چې موږ هر خواته چې ترانزیت په مشکل نه سر دې خوا چې زموږ موټر دي دا خو کولای شي چې د افغانستان دپاره بار راوړي، او دوی هم کولای شي چې د افغانستان څخه د منځنۍ آسیا ته که خپل مانونه وړي، انشاءالله په هغه کې به افغانستان هېڅ نه مشکلات نه جوړوي، او د بلمنځي قوانینو مطابق یا د تیر د کنوینشن مطابق په هر کم چې په هغه دوی کولای شي چې خپل مانونه وړي. یعنې مشکلات تقریبا دغه مشکلات چې مطلب د بسو انتقال دي، او په بل کې د اسانتیا باید برابر شي. تقریبا افغانستان زه فکر کوم اوس منځنۍ آسیا
او هم جنوبی آسیا ته یو مطمئن مسیر دی، چون په دغه مسیر کې اوس د امنیت ته نگاه څخه ډېر دغه څه مشکلات نشته. نو کولای شي چې سړی دغه مسیر مطمئن ساو څنګه کولای شو چې خلک را جلب چې د افغانستان د مسیر څخه استفاده وکړي. په توګه مثال بنګلادیش 2 میلیونه ټنه پنبه دی د کار د ضرورت، یو دا پنبه ټوله دی د ازبکستان څخه اخلي. که چېرې دوی د افغانستان مسیر استعمال کړي دغه طریقه څخه، دا تقریبا په 2 ورځو کې د دې پنبه رسیږي او بنګلادیش ته. او که چېرې دوی د اذربایجان یا د بحیرې له خوا څخه دا استعمال کړي، تقریبا دا 2 میاشتې یا 1.5 میاشتې باندې بیا به کراچۍ ته ځي، بیا به دوی مشکل.
مننه ښاغلی مومند، وخت مو په خلاصېدو دی که خپلې خبرې راټولې کړئ. مننه
ډېره مهرباني ستاسو څخه. نو افغانستان باید کوشش وکړي چې د ټولو همسایګانو سره په متقابل اقتصادي احترام خپل تړونونه لاسلیک کړي، او په متقابل اقتصادي ګټو باید یو د بل ګټو په احترام سره باید خپل تړونونه سره جوړ کړو، او څنګه وکړو چې په سیمه کې خپل تجارت وغځوو.
ډېره مننه کوم ښاغلی یونس مومند، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال. اوریدونکو له تاسو مننه چې د ازادي راډیو دغه بحث ته مو تر دې دمه غوږ ایښی و. موږ د افغانیو د بیو د کمیدو په ارتباط او همدارنګه چې څنګه د اقتصاد سره مستقیم تړاو لري او خلک څنګه اغیزمنیږي په دې تړاو مو له خپلو میلمنو سره بحث وکړو. کور مو ودان چې تاسو هم دغه پروګرام واورید.